دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انتحر کړای کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پیو استریو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کومې هڅې چې د سولې لپاره شوي دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پر اتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګډ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلي کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړې ده او زیات اندازه جنګي مهمات یې ترلاسه کړي. اوس لوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغې اعلامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه دی خودلی. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو 15 کلیزه ولمانځله. له افغانستانه د دوی د وتلو په مراسمو کې د پخوانیو پوځیانو د چارو د سمبالونکي وزارت مرستیال لارنس مکاولی وویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرښندنې د هیرولو نه دي. 158 Canadian armed forces members and 7 Canadian civilians were killed. They were yosulo pin at the pandus canadai pauziana u canadai mulkan wajal shi u hawi bahits kala hir nashi canada dasi u mamuriyat talabai ku wai che pa mati afghanistan aw nadai pa khazai badal shi. څلوېږ زره کاناډایي پوځیانو له 2001 تر 2014 کال په افغانستان کې په دورې شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډېره په جنوبي ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو د 15 کلیزې پر مهال وویل چې د افغانستان له جنګه د ګڼ شمېر ټپي او معیوبو سرتیرو پالنې او درملنې ته به په پوره هوډ دوام ورکوي. ورزو د سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده. داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي پسلو کې شمېرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 پسلو کې رایې ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10% رایې خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څیره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د 14.1% رایو په خپلولو سره په درهم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشری په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 4.5% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشری د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
دا چې زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده، ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې د سولې لپاره شي دا د افغانستان.
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اورئ چې داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلینسکي او لری کیدونکي ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته وتلي دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیده کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
د زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده، ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دی او محتملونو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریبا لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، اندا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار یم چې
دی وی موږ هیله من یو چې د ښاغلي خلیلزاد سفر دا ځل دا پیغام له ځانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. ښاغلی زهیری درد څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب وروستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل په ریپورت کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکي بولي. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجی صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغانی مقاماتو سره. یو خدا دې چې تیره تیروتنه دې دوی که تیروتنه ورته وویلی شو چې به د جریان کې قرار ورکولو د افغانی لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل، دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډه یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس کړي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل ته د واشنگتن د سولې د استاذ زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړ پوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړې. هرګ مانی نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 450 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې پلي کیږي. د دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 450 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونه جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بي ساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو 50 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ اپلوګل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 49 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
نجیه صفای و چی اقتصادی خبرونه در واره ول دوستان زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راوخلو، د سیمې او نړۍ وی مسلې تاسو دا سرکاري چې په اوکران کې کومیلین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زيلنسکي او لری کیدونکې ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ولسمشي دویم ځلی انتخاباتو ته وتلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روسپلو بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې وسیمه لاندې کړې په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاس او ګریوان دی. صالح محمد صالح د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي، هم د وسره سره سټوډیو کې دی. صالح صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشۍ د پرونیو انتخاباتو 100% نتیجې تر اوسه پر راګه شوې دي.
ډېره مننه ان صاحب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوې دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 50.4% شمیرل سوو رایو له مخې ولادیمیر زيلنسکي په سلو کې 13.2% رای ګټلي، چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې یوازې 14.5% رای خپلې کړي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم کتار کې راغلی چې د ګټلو رایو اندازې 13.1 تر رسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپری سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلې 50% رای وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زيلنسکي د دویم ځلي انتخاباتو د دایرې دوه هر کلی وکړ.
لزړه وایم، پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي، چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان صاحب، راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کېږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای په ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کله څه وایست؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او یا هم پر سیاستوالو تنظونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل سوي دي. یو 40 کلن زلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پوروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې دغه راز ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې چې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوخت دی پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل سوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټاپیانو شمېر 150,000 کسانو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حالي خبر کړو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو ریپورټونه له څو اونیو راهیسې خپرېږي. ویل کېږي چې دغو جګړو 2500 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي او دا مهال په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته یې مرستې ورکړي او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وري د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه یخی او تر اوسه ورته مرستې نه دی رسیدلې. د چپې درې دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورنه چې بيځه شي دي زین معلوم دي خو مس کتب دي زغره غل دي فیس کې راغل دي او زه تروتي اسلامات تروتي دي سو نګرار لته دي سو پورته فیس خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دا وکړي چې موږ مشمان ټول بيځه ناسی خواران هیچ شی در اصل نشته، در قرار اصل نشته، بر شی اصل نشته، بستر اصل نشته، لوخ اصل نشته، شل په بیوان ناسی
خو ټول خر راو تختی د موږ مستر لرو وی رم د دې دړي وشي د خلک موږ غار لیکو با د چین غونی په بمونه کې نه یالو زیبم یا په زړه سر نو کوڅه را لایبم یا په لاله ناموس به عزت کوي په دې خاطر من سره وته د اوس په څوکۍ کې وشي ګو ورور کړه
به کور شي وی هر شی بغواړي چی خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلې.
کچې ته خدای پاک رحم وکړي یا په د خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغو کې د اچین غونډي همکاري وکړو داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیل او کچې دغه خلک په دغه ځینو کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورځو.
د ورته نه فریدي جنگ دی اجازه لري چې څنګه خو کې موږ نه خوډه کې خونی پاتې شي وي دي پټین نه پاتې جایدادونه نه پاتې شي وي دي نو خو ځکه چاره نه کیږي نو خار سال ته تر باندې درلمن چې به خپل کوټ تلاش خپل په خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوال او راستنیدون کوچار رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 1500 پاملونه موږ په ټول په مرکز چپه در مانونګول سوارې کې سروي شوې دي چې د 1500 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سی کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروي هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پرېخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیا، پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نریډنز د اړینو درملو او همدارنګه د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورت لري.
د سویل ختیځون په اړوند ولایتونو کې د نری رنځ ناروغۍ د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوي روغتون کې د یو این ډی پی لخوا د 18 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال د نری رنځ ناروغۍ تشخیصي څانګه دوري په 11 پرانستل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 1999 کال کې نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلې وه. د مسؤلینو په خبره دغه څانګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نری رنځ اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغۍ د پرمختللي تشخیصي څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هرو 100,000 انسانانو کې 109 مثبتې پیښې لرو چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې هم یوه ډېره غټه ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده 100,000 نفوس چې موږ لرو، په 100,000 نفوس کې 94 یا موږ مثبت واقعات لرو. موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمد زی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنځ 18,000 مثبتې پیښې موجودې دي چې له جملې په هر 100,000 انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمد زی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغۍ د مثبتو پیښو او له امله د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1,000 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنځ ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغۍ بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حسین زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 نه د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ څپه 12:00 اوریدلی شي. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې فیسبوک د افغان کارونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشترورونو د اتصال په خاطر باندې موږ یو هوکړه لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشترورونه چې دي اغه د افغانستان د معلوماتو د تبادله ملي مرکز سره وصل کیږي یا د نکتا پروژې سره وصل کیږي او د دې سره به د فیسبوک ټول اغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا اغه سیمایي شي، لوکل بشي، یعنی په داخله د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لاړ شي، ولته په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلوماتو سره مسول کیږي لبل پلاوا د
پبخنه سره څنګه معلومات مسونه کیږي کریش په دې اړه یو څه توضیحات راکړي.
یعنی ک د هیواد نه به هر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواخ موجود وي چې خپل مکتوب دي د افراد او شاسو معلومات فلسفه ولري د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواخ لمنځه دي. د دې ترڅنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکتاب لاري نه کیږي او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بندویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بندویټ مصرفيږي هغه باندې هغه ځکه کمیږي ورسره او لبل په دا وایي نرخونه ورسره کمیږي. یعنی هغه قیمت چې په خوا د د فیسبوک د لپاره ورکول کېده د مصرف د لپاره غیره کمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی یو سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلوماتو لاغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اگر ټول معلومات باندې کیږي مسؤلیت دلته تضمین دی زمون سرورونه چې دي د ټول هغه پرمختللو ټکنالوژي خبر خمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي او همدارنګه زمون د سری عکس العمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلویزیون توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي که کوم تهدید ورته موجود وي مخکې نه چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
دوستانو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو هرات ولایت دارول علوم علی هرات کی یو غټ غونډه د علماء وسو د سربندی چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علماء راغلي وو. خو په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماء د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده یم صلح ته هر قرباني کې اوسي او موږ صلح غواړو هر قیمت چې اوسي صلح غواړو مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویل و هر قیمت چې اوسي صلح غواړم باید نو سم خن باقی نسی صلح ته دا نظر مستر سره شریک کړي.
دا آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي واد غویانو د سارویو د پاره هغه مراغلي دی. هلته بر یو څو کسو څلور کسر دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي.